ګران اوریدونکو سلامونه می ومنئ د وی او ای ډیوا ادبی خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بئ په تیرو دونی مکلونو کې چې د کورونا د بندیزونو لقبل از موږ د نور خبرونه غوندي د ادبی خبرونه هم زموږ همکارانو لکوره کوله نو تاسو ګډون پکې د مخ کې غوندنه وو چې تاسو به خبرونه تر ټلیفونونه کول خو اوس چې د خبرونه بیرته له استودیو پیل سوي دي نو له تاسو هم هیله ده چې د پخوا غوندي پکې خپل ګډون کوئ خبرونه تر ټلیفون کوئ او برخه را سره پکې اخلي د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 0403 شمیره یو ځل بیا واوري 001 202 205 0403 په دې ادبی خبرونه کې موږ هر اونۍ د ادب پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو خو شاعرۍ ته به چې د ادب سرخیله یې بللی سو پکې ډیر زیات وخت ورکوو د نن په خبرونه کې به هم شاعري اورئ او هم به پر شاعرۍ خبرې اورئ د نن په بل ډیوه ادبی خبرونه کې میلمانه مو دوه ځوان شاعران دي نسیم خان او عمر چراغ چې دواړه د ژوب دي دواړو ته خبرونه دواړه د وخت خبرونه ته فکر کوم راغلي دي او دواړو ته هر کله وایم خوشاله اوسئ مننه مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړم ستاسو په اړه به اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړم نسیم خان او عمر چراغ د اوسنی زلمی نسل دوه هغه شاعران دي چې شاعري ته تر حد زیات سنجیده دي او په هر غزل او هر نظم کې داسې نوې خبرې دي چې د دوی په همزولي نسل کې مثال نسی موندل کېدای نسیم خان که څه هم په عمر لا ډیر کم دی خو په پښتو او اردو ادبیاتو کې ماسټری کړې دي او د پښتو په ګډون په اردو او انګریزي ژبو هم شاعري کوي او عمر چراغ هم لاس د کوونکی دی او په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په څانګه کې په زده کړه بوخت دی چراغ د خپل ځانګړي تخلص خوندي په شعر کې هم ځانګړي رنگ لري او تاسو ته زیری درکو چې د پښتو شعرونو ټولګه چاپ ته تیار ده چې په نږدې وخت کې به چاپ شي اوردم له خپل اوریدونکو سره خبرې پیلو نسیم خان اول به تاسو ته درسم ستاسو زیاته توجه د نثري نظم خواته ده او د شعرونو لمړی ټولګه مهم غالبا ټول نثري نظمونه دي لنصری نظم سره مومینه د اردو او پښتو شاعری اوسنی رجحان یا ټرند پیدا کړ کنه په دې چوکاټ کې د اظهار خپل اړتیا و
برکوال صاحب اول خبر چې تا وکړل چې دا د ټرند لوځو او کبل لوځو نو اصل کې خبره چې دا د مزاج غده باغی مزاج یا ذات خیالي چې دا هغه لپابن له شاعری څخه پر دې لور راوس او شاید پر اټلون کې چې ډېر سره ونختر ته واو نو دا خبره چې دا بنیادی خبره د مزاج سره
صحیح اول به د اساس د په دې اول مجموعه باندې خبرې وکړو اساس د اول شعر مجموعه چې د معمولا شاعران چې خپل لمړی شعر ټولګه چاپي نو چې کوم شعری ادبی روایت ته نو هڅه دا وی چې هم غزل پکشي هم پابند مضمون وي نو تاسو څنګه دا زرو کړ چې لومړی شعری مجموعه مو چې چاپ کړي د پدې کې ټول نظمونه دي او څنګه چې ما مخ کې ول شاید اکثر پکې نثري نظمونه دي
نو د دې واچ خدای دا چې ما مخ کې خبره وکړه چې د مزاج خبره ده نو روایت پالنه چې دا هغه ما په مزاج کې فن له سره په دې چې ما اول نظمونو ته ترتیب ورکړی او بیا په ډیر روان کال کې چې دې اراده لرم چې دا د پښتو غزل هم چاپ
ډیر ښه نو پر دې بیا ورستم خبرې کوو چې تاسو ول چې ذات روایت پال نه ته نو په دې به ورستم خبرې کول عمر چراغ سره به خبرې پیل کو عمر چراغ تاسو هم ل څو کلونو راځي شاعري کوي او څومره چې ما ساس شاعري پر کولونی زور سره خصوصا په فیسبوک باندې لوستي ده ساس په شعر کې بيخي لپرون راځي چې ستاسو هغه چې کوم شعر ټولګه تیار شوی ده ما چې کوم غزل ولوستري نو داسې غزل بنو چې پاغه کې دی په هر بیت کې یا په ټوله غزل کې دی ماته یو بیت داسې په مخ راغلی چې داغه خیال یا داغه کوم مضمون وی او هغه د ما مخ کې چیرې لوستې ټولې نوې خبرې دي. نو څه فکر کوئ تاسو چې کله شاعري ته راغلاست نو څنګه مو ځان ته دا هدف وټاکه چې باید داسې یو شاعري وکړي چې هغه هم نوی وي او هم ادبي خوند ولري او تر تاسو مخکې هغه خبرې چې نورو کړې وي او هغه تاسو بیا تکرار نه کړئ؟
مننه بارکوال صاحب چې وخت مراکه. اصل کې بارکوال صاحب چې شاعري ته راغلم تقریبا ډېر مخکې ما ټاول دا درک نه لګېدو چې مطلب شه شاعري او ځانګړي شاعري څه ته ویل کېږي. بس یو وخت د ورځې کوم یو غزل دی لیکل دا داسې وخت راغلی که مطلب نن چې زه په کوم ډول کېم نو اوس په میاشت په دوو کې یو غزل لیکل یا مطلب ډېر چې ما خې د دې لپاره زما چې کومه غزله شاعري وه هغه ما تقریبا څه مو وسېدل څه مو ځای کړل هغه هم په دې خاطر چې ما ویل داسې نه وي چې سبا مړی نو په ما پسې چاپ کړي نه. دا کوم څه انتخابونه چې پاتې ولو دا کوم مطلب چې دوی څه ځانګړتیا لري یا سم ده نه هغه دغه شاعر را پاتې سره نو بس ما مطلب دا چې ما خپل سنجیدګي ورته نو ته سنجیدا سم چې مطلب چې لږ ولیکم خو مطلب شو ولیکم نو بل دا چې به ان شاء الله نه زه مطلب دا زما خپل سنجیدا کوشش وکړم.
مننه چراغ. ما هڅه بدایو نسیم خان او چراغ چې د خبرونه په داسې توګه پر مخ بوزو څنګه چې نسیم وویل او ما هم همدا نظر دی چې تاسو دواړه روایت پال شاعران نه یې او کته هم تاسو خو په عام ژوند کې ملګری خو زه هیله منم چې په شاعرۍ کې به بیا دغه ملګرتیا داسې نصر پالی چې د یو بل شاعری ته په تنفیذ نظر نه ګوري. نو په منځ منځ کې کوم ممکنه و لته چې به د یو بل پر شاعری باندې هم نظر اخلم. چراغ ته وویل چې په اوس وخت کې غواړي چې ښه شاعری وکړي نو او د ښه شاعری لپاره ته وایي داسې په کار ده چې کله کله شعر لیکي خو ځینې خلک له دې نظر سره جوړ نه دي. هغه وایي څومره شاعری چې تخلیق چې څومره ډیر کوي هغومره ستا ریاضت ورسره کیږي هغومره د شعر پخیږي. نو له دې نظر سره جوړ یې کنه؟
نه برکات سر زه خو په خپله له دې نظر سره نه یم جوړ. دلته تقلید هم مطلب په هغه معنا کې اخیستل شوی دی چې یو شاعر به قاعده د یو شاعر په شاعري باندې دومره نه ځي نه هغه رنګونه ترکیبات او جوړښتونه به قاعده ځینې واخلي نه. نو یو تقلید هم مطلب داسې سړی وکړي چې د هغه شاعر خیال څومره لوړ دی او کومې لارې ځان ته ټاکلي دي څومره ریاضت نو دته مطلب تکلیف هم په معنا باندې اصل شوی دی لکه ما چې وویلې چې خلک په قاعده د هغه شاعر په قاعده را چپک ځینې لپاره ډېره مطالعه ضروري ده په کار دې موږ لوست ډېر وکړو او لیک کم وکړو زه خو دغه نظر لرم باندې.
نو نسیم خان به هم وپښتو زه چې څومره خبر یم نسیم خان بسیار نویست او نه یوازې په پښتو کې ورسره په اردو کې هم حاله او په انګریزي کې هم شاعر کوي. نو نسیم خان ستاسو ته نظر دی په دې؟ زه خوایم
اصل خبره چې دا غوډه نیت غوډه ځینې خلک چې دي دا ډېر لیک چې کوي ډېره شاعري لیکي هغه د سوشل ویب سایټونو لپاره لیکي د خلکو د دا لپاره لیکي. نو نیم خلک چې دي هغه په شاعري کې لکه تا چې ویل د تمرین لپاره کوي چې تخلیق نور نه وایي. نو په دې حواله چې دي چې څوري سره لیکوي چې په کار دی غوري وایي ځکه چې زوړ شي نه وی راوتلی تر څو دماغ دا هغه نو شي ته ځای نه ورکوي. نو سوري شان راوځي سوري خیالات راوځي هغوري چې دي نه یوازې د کراپ چې د جوړش سوالات تمرین نور سره کاږي او بلکې نوې خیالات چې بیا هغه مر سره راځي او چې سوري شان باید هغوري مطالعه ور سره کاږي هغوري نوې مشاهده ور سره کاږي چې نوې مشاهده وي نو نوې خیالات به راځي او دغه لپاره به نوې چوکاټونه راځي. نو په دې حواله زم چې تمرین چې دی یا دا بسیار نوې څه چې ده دا زما لپاره چې دی هغه عیب نه دی.
صحیح ډیر ښه. نو په دې برخه کې به د عمر چراغ یو غزل سره واورو. زما همکار منزه شهید ډکلمه کړې ده او بیا به وروسته نورې خبرې کوو.
د حافظې کړکۍ می خلاص شو هوا راخلا د حافظې کړکۍ می خلاص شو هوا راخلا د یاد خوشبو دې پکې نغښتې و ژړا راغله. زه د خپل ذات پر داسې توره جزیره آباد وم زه د خپل ذات پر داسې تور جزیره آباد وم، نه د لمر لار ورته وشوه نه رڼا راغله. زما په یاد دی چې زمړ وما په قبر کې وم، زما په یاد دی چې زمړ وما په قبر کې وم، نه د پلار یاد وما او نه د مور دعا راغله. په روشاندان کې د کمرې د سراب سترګې بریخي، په روشاندان کې د کمرې د سراب سترګې بریخي. زما په خیال په ما پسې کور ته صحرا راغله، چراغ ستا د زړه له وچ پر هره تللې ارزو، چراغ ستا د زړه له وچ پر هره تللې ارزو. هیچا قبول نه کړه خپل قفس ته بیا راغله، او د حافظې کړکۍ مې خلاصه شوه، هوا راغله، د یاد خوشبو دې پکې نغښتې وه، ژړا راغله.
ګران اوریدونکو، بله ډیوه ادبي خپرونې ته غوږ یاست، او نن راسره دوه ځوان شاعران نسیم خان او عمر چراغ میلمانه دي. خوشحال بابا وایي: زه خوشحال کمزوری نه یم چې بډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. نسیم خان، ستا په شاعري کې چې ګورم، په انګریزي کې چې ټیبوز ورته وایي یا په پښتو کې به کژنې ورته وایو، هغه خبرې سوي دي چې په عمومي په روایتي شاعري کې هغه کژل سوي دي، نو تاسو مخکې مو وویل چې ته د روایت پالونکی نه یې. څه فکر کوي چې د تخلیق لپاره بشپړه فکري او تخلیقي ازادي څومره مهمه ده؟
نو تخلیق چې دی هغه خولاړ پر ازادي دي، که چیرې ازادي بشپړه نه وي نو بیا به زموږ لکه زموږ د پښتو شاعري یا ادب چې کوم حال دی هغه حال دی. دلته چې څوک یو داسې خبره وکړي کژنه یا ټیبو چې دی هغه ټارګیټ کړي، نو پر هغه باندې ډایرکټ فتوا لګاوي، لکه پر موږ چې د فاشي یا د الحاد فتوا لګاوي، نو دا یو قسم چې دی هغه پابندي ده. د دې پابندي سره زه سوچ نه کوم چې دا به د پښتو شاعرۍ د پاره نیک مرګ وي. همدا وجه ده چې موږ اردو ته اودانم نه، هلته هم دا مسلې دي، نو بیا به سړی د انګریزي و خواته ځي، ځکه چې هر څه څه نه څه دا گنجایش جوړاږي چې ته که چیرې د مذهب په حواله باندې یو ځان ته نظر لرې، د خدای په حواله باندې یا د کائنات د جوړښت په حواله باندې، یو دانم نه مسلې لکه له جنسي تیریو سره تړلې وي، یا په سیاسي حواله باندې یو څوک خبره کول غواړي، یا په ټولنیز حواله، نو هغه د مکمل ازادۍ غوښتنه کوي. که دا نه وي بیا خو در سره دا خبره نه کاږي، ځکه چې زموږ ذهنونه چې دي هغه فطرتي چې دی آزاد پیدا شوي دي، نو بیا چې دی بعد چې معاشره یا ټولنه چې ده هغه ځنځیرونه ورچوي، دا هغې سره چې دی دا بالکل ممکن نه ده.
که وګورو په فلسفه کې د خدای د کائناتو د انسان او د ژوند د پیدایشت په اړه، له پایله چې کله فلسفه پیدا شوې ده دا پوښتنې پکې راپورته شوي دي او دغو پوښتنو ته جوابونه لټول شوي دي، خو په شاعري کې بیا دا کار د هنر په هنري انداز کېږي. څه فکر کوي څومره مهمه ده چې دغه پوښتنې په شعر کې هم باید راپورته شي او د خلکو پام ورته راواړول شي او په شعر کې هم دغه پوښتنې راپورته شي؟
نو دا چې دا د ماتوا یا د مضمون په اړه خبرې دي، اصل کې چې د شاعري د یا د ادب د لپاره خو بنیادی شرط تخلیقیت دی. دا نورې خبرې چې دي دا بیا ثانوي حیثیت لري، که چیرې یو څوک فلسفه ورګډوي یا نفسیات ورګډوي یا جنس ورګډوي یا هر څه ورګډوي یا د معاشري د اطلاع د لپاره خبرې کوي یا له هغه بغیر خبرې کوي، دا چې دي ثانوي حیثیت لري. لومړی چې دی هغه تخلیقیت دی، که دا نه وي بیا چې دی درته هغه کیسه وه شعار ته ځي، بیا که فلسفه هم په شعار بدلا شي او که ساینس هم په شعار بدلا شي، نو هغه چې دی هغه د شاعري کوم اصل جوهر دی هغه ور خرابوي.
صحیح. نو که دې خوښه په دې برخه کې کستا خپل کوم غزل یا نظم در سره وي او روای ورای کنی، نو له ما سره دې یو نظم ستا زبه واورم. نو بس ارشاد غرج درت
نثری نظم دی تو سیدون کی مچان او زرینک کیم
ها ډیر ښه
په مهاجر کیم کې یو تلور کله نه ماشوم ده چې د روح یو شای په چاودنه کې پرې سوی
اها
هغه چې مسیږي نو ډیر واره په ژغ د بلار بو دیوالونو ګیروی ګټي
اها
زرینا نه ویش
اها
دا خپل پلاسونو کې خدای دی چې هغه د غوښي پرنګ په غاښونو کښوي د ګلاندامې ترشنو سترګو ماهیان د باندې رالویږي لکینارې څخه په تللو کې خیر دی په دې توپانی موسم کې څوک په سمندر کې پښې څنګه نیولای راشد عرب لکه چې پر تمامه نړۍ لاسي بومونه غورځوي بلکې د هغه په لاس کې خنجر دی چې د سپوږمۍ پر سینه یې چلوي ژر به هغه سترګ تر ویښتانو ونیسي او لمځکې به یې وویلي کائنات د اکبر بټوا ده چې د خپلې مینې تصویر یې پکښې لګولی دی او وار په وار په بټوا کې ګوري خو دا هر وار یې د بارودو په وریځو المیاشت شوي مریمه په چادري کې داسې ویده ده لکه په ګونۍ کښې بند مړی
فکر کوم چې د نسیم خان د ټلیفون کرښه پرې شوه نو بیرته هڅه کوو زما همکار هڅه کوي چې بیرته ټلیفون ورته وکړو او بیا دا نظم بیرته ځینې واورو عمر چراغ تاسو ته درځم ستاسو په شاعري کې چې ما کتلی دی بیخي نوې خبرې دي پکې مخکې ما یادونه وکړه څه فکر کوئ چې آیا په شعر کې نوې خبره ډېره مهمه ده که نه دا خبره مهمه ده چې په شعر کې دغه خبره باید په څه ډول وسي عمر چراغ زما ژغ اورې زما ژغ درځي عمر چراغ فکر کوم چې عمر چراغ هم زما ژغ نه اوري نو مخکې له دې چې عمر چراغ بیا خپرونې ته راځي نو زه به د ده یوه بله غزل در واورم د عمر چراغ یوه غزل ده وایي روح مې په ژړو اوبو ومینځه صفا ودرېدم روح مې په ژړو اوبو ومینځ صفا ودرېدم روح مې په ژړو اوبو ومینځ صفا ودرېدم زمانه بعد پر جزیره د دعا ودرېدم لکه لیدلی چې به ما وي پیړۍ مخکې چرته لکه لیدلی چې به ما وي پیړۍ مخکې چرته یو نالیدلې ځای ته داسې پخلا ودرېدم او تر تلو لاندې ووړ مخلوق وینم او پورته اسمان تر تلو لاندې ووړ مخلوق وینم او پورته اسمان زه جوړ روان وم په خلا کې بالا ودرېدم او زما د جسد په خاک ګډې وې اوبه د ابشار زما د جسد په خاک ګډې وې اوبه د ابشار نه مې سا واخیسته نه چرته هوسا ودرېدم او چراغه ومې سو تشکیل پر داسې توره لاره نه مې تر شا چاته ور مخ کړل نه بیا ودرېدم او روح مې په ژړو اوبو ومینځ صفا ودرېدم زمانه بعد پر جزیره د دعا ودرېدم ګورو اوریدونکو چې زموږ میلمانه بیا خپرونې ته راغلي دي که نه اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې د نن په بله ډیوه ادبي خپرونه کې را سره دوه ځوان شاعران میلمانه دي نسیم خان او عمر چراغ دوی دواړه په زموږ په اوسنیو ځوانو شاعرانو کې له هغو شاعرانو څخه دي چې په شعر کې هم نوې خبرې سته نوې استعارې او نوې ترکیبونه پکې ډېر دي او هم یې د شعر د بیان انداز ډېر خوندور دی که موږ د عمر چراغ د شاعري خبره وکړو تاسو دوی غزلې واورېدې د د په هر بیت کې تقریبا ډېر نوې خبرې سوي دي او پر هغه زړو لارو نه دی تللی چې زموږ نوي شاعران خامخا تر دوی مخکې چې کوم شاعران یو کزموږ کلاسیک وي یا په اوس وخت کې ضرور له یو چا نه یو چا ډېر زیات اغیزمن وي او د هغوی شعري لارې خپله کړې وي. خو د عمر چراغ که څه هم دی لا ډېر ځوان دی خو موږ دا ویلی شو چې د اوس تر ډېره په شعر کې خپل لاره یا خپل سبک او خپل اسلوب پیدا کړی دی. همدارنګه د نسیم خان شاعري د ده د شعرونو تر اوسه پورې درې ټولګې چاپ شوي دي او تاسو به حیران یې چې دغه ځوان شاعر چې لا ډېر کم عمر دی په درېو ژبو کې پر یوه وخت شاعري کوي، په پښتو، اردو او انګریزي ژبو باندې. او اوس په دې نږدې ورځو کې تازه د انګریزي نظمونو یوه ټولګه خپره شوې ده چې شاید په کتابي بڼه لا تر اوسه پورې نه وي راغلي، خو په آنلاین بڼه په امازان کې د دغه شعر ټولګه پیدا کیږي. دا ټول وړه مجموعه ده چې زما په خیال اویا شاوخوا اویا او پنځه اویا مخونه مجموعه ده چې په دې کې خپله د نسیم خان په انګریزي لیکل شوي نظمونه هم دي او هغه نظمونه هم دي چې د شاید په پښتو او په اردو لیکلي دي او په خپله بیا انګریزي ته ژباړلي دي. نو دغه درې واړه مجموعې په تیرو درو کلونو کې پرله پسې چاپ شوي دي. لومړی شعر ټولګه په پښتو کې چاپ شوه چې هغه مرتد نظمونه نومیږي، او دویمه مجموعه بیا په اردو کې د رنگریز په نامه شعر مجموعه چاپ ده. د انګریزي نظمونو مجموعه چې کومه چاپ شوې ده د دې انګریزي نوم دی د ایسټرن ایکینګ کلرز، د ویسټرن سمایلنګ کلاوډز اینڈ د میډل فنګر. په پښتو کې د دې معنی ده د ختیځ دردونکو رنگونه، د لویدیځ خندیدونکو اوریاځي او منځنۍ ګوته. نو تاسو کولای شئ کچیرې امازان ته آنلاین تاسو هغه لري کریډیټ کارت لري نو دغه کتاب تاسو اخیستلی شئ. طریقه دا ده چې تاسو به کینډل ایپ ډاونلوډوئ او بیا دغه کتاب اخیستلی شئ او لوستلی شئ. او پاته د نورې مجموعې په پاکستان کې په پېښور او په کوټه کې، او دغه نورې مجموعې شاید د پاکستان په دې نورو ښارونو کې هم په کراچي او لاهور کې هم په د کتابونو په دوکانونو کې تاسو پیدا کولای شئ او لوستلای شئ. زموږ ځوان شاعر میلمه بیا خپرونې ته راغلی دی، عمر چراغ. عمر چراغ، غږ مې اوري؟ او زه پوهېږم چې ستاسو خواته دغه د سیګنل ستونزې ډېرې دي، نو په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه خوندوره وسي او بیا په ټلیفون کرښه کې څه ستونزه پیدا نه شي. ما مخکې اورېدونکو ته ستاسو په شاعرۍ لنډې خبرې بیا وکړې او اورېدونکو ستاسو دوې غزلې واورېدې. ما دا ورته وویل چې عمر چراغ، د عمر چراغ په شاعرۍ کې تقریبا په هر غزل او په هر بیت کې نوې خبرې دي. زما پوښتنه دا ده چې په د شاعرۍ په حواله بحث دا ده چې وایي په خصوصا په معاصر په اوسني وخت کې چې خبره دا نه ده چې په دې شعر کې نوې خبره شوې ده، خبره دا ده چې دا خبره په څنګه انداز بیان شوې ده. نو ستاسو په نظر په شعر کې څه مهم دي؟ نوې خبره پکې مهمه ده که دا مهمه ده چې دا خبره په شعر کې په څه انداز بیان شوې ده، او کنه دواړه مهم دي؟ په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. مننه.
ورکوشد چې څنګه کار کړی چې شاید د ډېرو حمایت کړنه خو زه ځکه په خپل شاعري کې د هنر دومره
شیری مجموعه پاره خبر را تو که شیری مجموعه تر اوسه چاپ شوی نه ده، نو ترتیب کړی دی دا کله به چاپیږي؟ مجموعه را ته ویلی سي څه نومیږي او څومره نظمونه او څومره غزلې پکې شامل دي؟
بالکل، په دې مجموعه کې اویا تقریبا غزلې دي او زلس به تقریبا مضمون وي او په دې باندې چې فریده او استاد چې لیکونه بقاعده نشته او نسیم ته مې د غفلت لپاره استولي وم چې هغه د لیک باندې وکړي او د کتاب نوم اضطراب پاڼې تا کړی دی دغه اضطراب پاڼې وکړي دا زما د خپل غزل یو هغه د ردي پم دی بلکې او دا ما ته خپله باندې تا کړی دی د ملګرو سره مې تقریبا مشوره نه باندې کړې او ان شاء الله دغه نمبر یو ټاکم
صحیح نسیم خانم بیا را سره ملګری سوی دی نسیم خان ستا د شیری د اولی پښتو شیری مجموعه نوم دی مرتد نظمونه او ستا په دې شیری مجموعه کې څنګه چې مخکې موږ خبرې ور باندې وکړې چې په دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې موږ د ټولنې عام خلک خو څه چې له ادب سره تړلي خلک یې هم له لوستلو ته تیار نه دي ستا د دې مجموعه څومره هرکلی وسو خلکو ولوستله خبرې ور باندې وسوې کنه
او دا کلی په والا چې د خوان د سپکر دی ځکه چې تر اوسه ماته له یو څنډو شپږو کسانو علاوه چې دا مې دی ویل چې کتاب مو ستاره ورته ده یا مو ځواخ او د لیک په والا چې د تر اوسه ما په مخ باندې یو لیکم پر دې مجموعه نه دی راغل
نو ستا په شاعری کې چې ځینې داسې خبرې دي چې خصوصا د خدای د خدای پاواله د جنسيات پاواله یا د مینې پاواله چې بيخي ډېر سپيني خبرې سوي دي نو تا وخت په وخت د ذکر کړی دي چې پر دې باندې د لوستونکو لخوا ډېر توند خبرګون راغلي دي نو خپل دي بیا خپل نظمونو ته ولي مرتد نظمونو نوم ورکړ
نو دا ارتدا په معنا د غد چرڅوي نو زمو دا رد شایره ده او دا زه وجه معلومه دی وجه د غد چې زمانه زمونه لکه بلوپ المنه د هر بیمار خوشې ده خو په دوی ځکه باندې ولګي دي چې د خدای نوم په شی بار بار یادې ده
ها ډیر ښه
دا وجه ده
دا راته وای چې د لویدیت خبرو خو بنه کو خو زموش په امده مشرقي ټولنه کې خصوصا د زموش په دی جنوبي ایشیا کې چې زموش کمی نور جبی دي نو ته په دې دوه کې پر وخت شاعری کوي په اردو کې او په پښتو کې په اردو کې مستا هم دغه خیالات په اردو کې هم دایره تنگ ده کنه په اردو کې د فکر دایره پراخه ده او هر کله یې سوي د استاد مجمعه د انګريز
خبره چې دا هغه په نسبتا کو نو اردو کې چې د ماک سوري کتلې به زه خو ډیر مطمئنه سوم ډیر خوشاله سوم تر ډیر حد پورې چې دا ځکه خیال خلک څه دي چې دا مطلب د دوی د نشوران دی یا پروفیسوران دی غټه دی باندې نو کچیر په هند کې دی او په پاکستان کې دی د دغه له خوا د خشه ډاډ او دا در کول سوي دی او ش چمتو کړم چې پرمخم کار وکم نو ما ته خدای شکر کاږي چې پښتانه نسبتا چې دی هغه په دی والا باندې دی هغه تنگ ذهنه پاتې شي
په دې به بیا ورستم خبرې کوو چې آیا څنګه کېدلای شي چې دا په پښتو ادب کې ولی د فکر دایره یا ستاسو په نظر د تنگ نظری ولې تر اوسه پورې لا په دې وشتمه پیړۍ کې همسته آیا زموږ د ادب په وده کې دا څومره خنډ دی په دې ورستم خبرې کوو یو نظم دی ما له مرتد نظمونه شیری ټولګې راخسته دی دا به اوریدونکو ته واورم که ستاسو خوښ وي دا نظم اظهار یک جهتی نومیږي ژوند پر علامتی بوک هرتال ناست دی مطالبه لري چې خودکشي ته قانوني حیثیت ورکوونکی جج دی پر خودکشي مجبور کړل سي او خودکشي دی غیر قانوني وګرځول سي ځکه چې د دوکانداري ټپ کړي مرګ د دې ناروا عمل غندنه وکړه او د پریکړې خلاف یې په نړیوال عدالت کې مقدمه درج کړه اسرائیل د دوی د مطالبه په حمایت کې وویل د خودکشي له قانوني کولو سره به د خودکش بریدونو او هم زما ارزښت کم سي او لمرګ ویره هم دا پریکړه زموږ له احساساتو سره لوبې دي ناانصافي ده مذهب یې په تایید کې وویل له دې کبله به د اسلحې کاروبار ته هم لوی زیان ورسیږي او د ملک اقتصاد به هم تباه سي موږ به د مطالباتو تر منل کېدو احتجاج کوو عمر چراغ له تاسې به د نسیم خان د شاعرۍ په اړه نظر واخلم نو تا چې دا زړه کړی دی چې ستا پر شیری ټولګه نسیم خان لیک کوي، نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې نسیم خان به ستا د ملګرتیا غو خیال نه پکې ساتي، او لکه زموږ په اوسنی ادب کې له بده مرغه ادبي خپلوي او ماما ګلوي او ورور ګلوي پالل کیږي، نو په ادب کې به تاسو بیا شاید سره هغه سي ملګری نه یاست چې دای به ستا پر کمزور اړخونو سترګې پټې کړي. ستا نظر د شاعری په اړه څه دی؟
برکات صاحب دغه مطلب دی چې په نظم کې هم د لګیا دی کتابونه چاپ دي، زه ځینې مطمئن یم انشاءالله ښه شعر لیکلی دی او پر مخ باندې هم دغه سیتوان ورکړه، او غزل کې دی مطلب ما دې په مخامخ هم ولیدي، ما دې اکثره دلی چې تر یو څوم بس دغه شاعري بغیر بل څه بیس نه کوي نه، ورته ویلي مې مطلب دی چې غزل کې کمزوري او کار دی کار باندې کې چې یو ری غزل ته څنګه د کېږي نه، او په نظم کې زه د دې ځخت مطمئن یم چې په څه په دې په دواړو کې او کته داسې وړې وړې مسلې دي هغه ما ته په خپل سره بیس کړي دي چې درک دی نو ان شاء الله پر مخ باندې به نورم له شي کې به کار وکړي.
او څومره چې زه خبر يم تاسو ډیر نږدې ملګری یاست سره، په کله چې په ژوب کې وای ژوب کې یاست هم ته ګډ ناسته ولاړ سره کوي، په یو د وی ټولنه کې هم په غونډو کې ناسته ولاړ کوله، او اوس چې په پوهنتون کې تاسو کله زده کړې کوي هلته فکر کوم چې یو ځای سره اوسېږي. عموما داسې وي چې دا کله دوه شاعران ملګری شاعران یو ځای سره اوسېږي ناسته ولاړ کوي، نو هغه چې کوم شاعری کوي پر یو بل باندې یو څه تاثیر هم خو ستاسو د دواړو شاعری یو له بل ډیره بیله ده، نو د دې سبب څه دی چې آیا تاسو په خپل تر خپل منځ خو به ښکاره خبر ده شاعری به هم یو بل ته اوروي او د یو بل شاعری بل ولي، نو څنګه په دې کار کې څنګه دومره سنجیده یاست چې له یو بل مو اغیز نه دی اخیسته؟
دراسه بار څو خبره ده د چې مطلب چې کله دا هم نو شی ولي کې سره ولي نو دا زه ولي کوم نو موږ یو بار کاور و ډیر څنګه ده دا مثلا موږ سره په شته چې مال به زه ته یې دا څه دی دا ما به ته څه دی هغه به موږ مخ مخ له بل ته وي چې دا په کار دي ټیک نه د څه سره ښکاره او سره ویای ما د مرګري په شان باندې د سره فانه به دي دای ما ته وی دی چې مطلب دا ما ته څه غلا کړی دی زه ته هم دا ما غلا کړی دی دراغه کوم پوری موږ به تر موږ دریم تا شین را باسي چې موږ خپل نن سره بیس کړی هغه کې به به تر ترکیب دی او عام بیر دی او عام تشبیه پرچی چې موږ په کوم ځامن دا چې تاسو دین چې په وی نو هغه موږ په خپل دیشي په څنګه دې باندې یو بل تاور او دا یو بل اصلاح
ډیر ښه. نسیم خان ستاب نظر به د چراغ د شاعری په حواله څه وی، خصوصا د غزل په حواله پر نظم به بیا جلا نظر درڅخه واخلم.
چراغ چې دی هغه په قاعده دیم د غزل شاعر او غزل چې دا چې سور په خبر يم دی تقریبا له لاسو کلو خو لیکي، نو ډوري وخت چې په شاعری کې څو دی او هغه باوجود د چې د غزل انتخاب یې هغه پنځه اوی دی مشکاره خبره چې انتخاب یې ډیر زور دی او دی سمیاس کې غزل لیکي بیا شعرونه چې دی هغه بار بار سمي یو شعر چې دی هغه په شپو شپو تر نظر باسي. چې یو خبره وکړه چې ما هنر کمزورې فاصل کې د ذکر اتین چې دی هغه ډیر زور ور دی او اصل چې دی د شاعری بنیاد هم پر هنر یا پر فن باندې دی که خیال وي هم اصل کې خیال چې موږ راوړو دا د ذهن ته چې راځم دا یو هنري سوچ غواړي یا فني هڅه یا مهنت غواړي دا په نتیجه کې چې دی بیا خیال ډیر زور ور وي لکه څنګه چې د خیالونه دي په دې حوالہ چې دی دا ډیر خواري او سرکار دی او قسم زه خو خوشبخته بولم چې دای خاص کر له و سیم سره پاتې شو او بیا په پښتو کې له و سیم سره پاتې شو نو دا هغه واجب ده توجه چې دا هغه یو یو شی مسول نو په دې حوالہ باندې دا په غزل کې خاص کر نوې تراکیب او نوې تشبیهات بیا د تشبیهات په قسمو کې یعنی هغه کچیر ما د لیک پر وکی په هغه کې بدا شان اوازی سی او علامتون د جوړ کړی دي بل عمومي زبه هم خبره کړې ده او په د خواصو په زبه هم خبره کړې ده نو لوی شاعران لکه درویش صاحب دغه چې دي هغه هم ډیرای وری دان نه نظمونه یا غزل لیکلې دي چې هغه د عوام تر څخه نه دي پورته شوی نو دا یو کمال شته چې چې ډیر شیرونه ایدان نه دي چې هغه د خواص د نظر غشتل.
بالکل بالکل په دې کې بالکل زم د سره متفق يم چې څومره ما د شاعري خصوصا غزل چې ما لپرونه ولوستلې ډیر داسې پخې او غره تشکاره سوي چې څوک د دل عمر خبر نه شاید زړه ته ونه لویږي چې ډیر شاعران داسې دي چې د ډیر شو څلويشتو کلونو د غزل ریاضت وي خو دومره پخه شاعري نه وي لکه د عمر چراغ. نسیم خان ستاسو د انګریزي شاعري ته براسم مخکې ستاسو د ټلیفون کرښه پرې سو ما اوریدونکو ته وویل چې تازه ستاسو د انګریزي نظمونو یو ټولګه امازان خبره کړې ده شاید چې دا په کتابي بڼه کې هم چاپ سي یا چاپ سوی په دې ورځو کې. لدی کتاب سره په انګریزي کې ستاسو کوم لند لیک کړی دی هغه ډیر دلچسپ دی نو اوریدونکو ته زه غواړم چې دغه لند لیک ژباړه ورته وکم چې تاسو هغه کوم لند لیک ورته کړی دی. تاسو لیکلی دی چې ومنئ چې مورنۍ او ملي ژبې د نړیوالو ژبو غوندې نه منل کیږي ځکه نو ما باید په انګریزي څه لیکلی وای. ما لیکلی نه دی بلکې پکې ژړلې مې دی ځکه چې زه ماشوم یم په دې مجموعه کې زه یم یو مات رغیدونکی ستړی ختیځ او په دې کې ته یو بشپړ خوږونکی نه ستړی کېدونکی لویدیځ او خدای دی خدای خدای او خدای. دا په خپل ویلای سجا یو قسم نثری نظم دی چې تاسو په دې فایل کې ووایئ چې د سریزې په توګه تاسو ورسره لیکلای دی. که د خپلې انګریزي شاعري په اړه راته ووایاست چې که څه هم تاسو لږ علت په دې کرښو کې بیان کړی دی څه سبب سو ولې په انګریزي کې مو ولې شاعري ته مخه کړه؟
د ژبو دا کمال دی چې د هرې ژبې خپل کلتور وي او خپل مزاج او نفسیات ورسره وي. یعنی لکه د پښتو چې کوم بیرونه دی هغه په اردو کې نفسه د اردو چې کوم بیرونه دی هغه د انګلیش د میټره ځکه جلا دي د هغه نه مله فرانسوي ځکه د انګریزي نه جلا دي. نو په دوی کې په دا ژبو کې خپله دا کوم چې لفظیات جوړښتونه چې دي دا خیالاتو ته چې دی هغه ته پراخوالی ورکوي. نو کچیر یو سړی چې دی په یو سنت کې ستړی شي او د تکرار چې دا تکرار شي دا تکرار را مشر کړي باید دای په بل سنت کې هڅه وکړي او کپاره کې نه باید بیا زب بدل کړي. نو لدی علاوه ما چې کوم بنیادی مقصد واغ ما په دې کې واده کړی په دا لیک کې دا اخیری برخه شاید تا نه ولوستل. نو وانه چې دا غه د پزیرای غه د صفه خبره د شاعری چې دا هغه د مقبولیت لپاره کاږي او زه چې دی زه خپل په دې نیت باندې کوم خو هغه شهرت کم دی چې پر غلط ولر دا هغه کوشش ما په ګرد من نه دی کړی. نو د انسان چې د شاعر یا تخلیقکار چې کم جایز مقام یا حق یې هغه پکار دی هغه ته ملاوي شي که یو ژبه نور کې نو بل دی ورکی که بل نه ورکی بل دی ورکی ما یقین دی چې تخلیقي صلاحیتونه چې دی هغه هغه به نشي ورک هغه یو وخت راښکاره کاږي که له خوشحال سره چې دی هغه د خوشحال به قدرې کاږي یا د نورو شاعرانو کاږي نو زه تر هغه غږ ستړی نه یم چې فراز اردو ته تلای شي یا نور تلای شي. نو له ما سره څه مسله ده زه خدای یم که تر څه وخته پورې پښتنو خپل لیکوالان تکلیفکاران قدرمن کړي نو دا نه ناست چې یو یو به ځنې روان وي. او بیا بعد کې چې یو خبره رایاتو سو پاولو کولو یو ورځ پر ټویټر باندې دوه جملې لیکلې وي پښتو باندې نو دا ګر فیسبوک او سوشل ویب سایټونه چې دی لدی ډاکو چې پاولو کولو په پښتو د علی ناول نگار په پښتو جمله ولیکله. حالان کې نصیر احمد احمدی د پښتو دومره غټ ناول نگار دی چې د عالمی پایې غوړي خو په داغه د مرګ پر ورځ موږ پوسټونه کتل چې هغه په کیسه کې لیکلي. نو په دا حال کې چې دی ډیر ګرانه ده چې څوک په دالته له پښتو سره مخلص پاتې.
عمر چراغ د نسیم خان له دې ورستۍ خبرې په پښتنه را پایل کو چې څوک له پښتو سره دومره اخلاص کوي کنه لکه نصیر احمد احمدی یا د سلګونو په زرګونو داسې کسان دي چې پښتو ژبې ته خدمت کوي خو ټولنه د عمر په پای کې هم او په د خپل عمر کې لاغه سره هغه سی ش هغه سی آسان ورسره ونه کی کم چې د اصلي حق جوړیږي. تا چې د شیرونو ټولګه اوس تیار کړی ده نو آیا دا ویره له تاسو سره هم لاده چې نسیم خان وویل چې د شاعری چې د تر ډیره د خواص شاعری د عوامو شاعری نه ده، نو د اکثر یو تخلیقار یو لیکوال چې کتاب چاپوي نو هیله او توقع هم دا وي چې ډیر ولوستل سي او کتاب هم خرڅ سي. له بده مرغه په پښتو کې خو د کتاب بازار نسته او هم ډیر خلکو ته دا کتاب ورسیږي، نو له تا سره هم دا ویرم لده چې کتاب به دي ډیر خلک ولولي کنه.
بالکل درکوسه دا غوړه چې په ټولو هر لیکوال له شهر سره په دې باندې موږ نه شم بیس کړی د سره دی واده کوم ویل چې په دې سره د انګ سره چات نه کوم د سره بری سره چات کنه ولې چې کتاب دې په خلک ډیر کم دی نه. نو شاید چې چات هم بری سره کوم دا هم معلوم نه دی شاید بری سره چات کوم نه لږ دی واده چې دلته د شش شاعران ول هم نه ول وسو او نه کتابونه په لاس په کې په دکانونو کې ځاړې سر موږ به چې کوي دا د سربندره مشهور هم نه یو من د خلکو تر داسې تعریف شوی دی. نو دا مسله ستا په پښتنو کې ګر سر ځان در په ډېرې ژبو کې یو کس کس څه کوي چې هغه پسند وپېژندل شي او هغه ته خپل مقام ورکړل شي. دا مسله د دنیا له شاعرانو سره روانه ده بالخصوص په پښتنو کې تر ډېر ښه زیات ده.
یو بل خبر یو بل پښتنه مې کوله، یو خبره په ادب کې خصوصا په دې پښتو ادبي حلقو کې یو خبره مشهوره ده چې د غزل خپل ژبه وي او خپل ډکشنری وي، نو ځینې درانه تور باید یا ځینې ناشنا تور باید په غزل کې شامل نسی. ستاسو په شاعری کې ځینې داسې تور مخ ته راغلل چې هغه ما تر دې مخکې په پښتو غزل کې نه ولوستي، یو څو مثالونه دي چې ټیبل او انټی اندر راه گزر او جگنو د ماربل کارخانه او سرکل. څه فکر کوئ چې آیا شاعر څنګه کولای شي چې په اصطلاح چې ډیر درانه توري وي د چا خبره یا ډیر شډل توري وي خو هغه د هنر خواږه ورکی او په شعر کې هغه توري په شایسته ډول وکاري؟
زه به راته په خپل دې سره متفق نه یم. یو شاعر چې دا صلاحیت لري چې یو موضوع یو مضامین یو خبره په شریعت باندې ولی چې دا په کائنات کې هر څه وي چې دا صلاحیت لري او هنر لري بیانول کار دی وي دا مسله د تدبیر د خالق دی چې مفاد دا نه د شاعرانه نه دی دا غیر شاعرانه دی دا موضوع شاعرانه نه دی دا غیر شاعرانه دی دا د خصه تی خبرې د پکاره له دوه موږ غواړو او دا روایتي خبرې له دې وجه چې موږ په شاعرۍ کې او کومه تنه چې دا د غیر موږ ګرځ د دم خو هغه کوم دا د موږ یو طرف د کړه پښتو خبرې او د طرف ته د زبې د پرمختګ خبره کوم دا نه کړی تر کې د پکاره د هغه زبې لپاره د چې موږ خبرې چې څه کېدل چې او موږ د ورځې ژوند د ورځمره زبې سره په کار کې چې شاعرۍ پرې موږ ورته چې شاعرۍ کوم د راز ده زه به تر نه مو ته په دې په کار کې چې د شاعرۍ ویانتي او د لپ دې هر خبرې شاعرانه
او کله چې یو شاعر شعر لیکي ښکارا خبره ده چې د تکم خیالات راځي او په دې کې به ډیر کم دا سی وی چې شاعر به په دې کې مزګرځي چې ودر دا ټکی دلته ځای کا غبل تورې مې په کې استعمال و. بیا یو بل رجحانم په دې اوس وخت کې پیدا شوی دی چې ما په نظر ژبې ته یم تاوان دی، خصوصا شاعری ته تاوان دی چې خلک خامخا دا سوچټ کې په شاعری هم نه نباسي د نثر غوندي. نو څه فکر کوئ چې آیا تا ته کله داسې تورې درغلي دي چې نه اوس دلته خو دا فارسي ټکی دی یا دا عربي ټکی دی، دې پر ځای پښتو تورې په کار دی یا دا پښتو دی دې پر ځای فارسي په کار دی؟
درس بر کور صاحب د لپس د استعمال خبره ده چې لپس په مطابق په سم د تناسب ځای باندې استعمال کیږي. دا که غلط د انګلیسي هم ولیکل ما ته ویل چې تاول د سرکل لپس نه استعمال کوي نه، نو چې په مناسب ځای استعمال کیږي دا که د هرې ځبې لپس چې دا غو مانیت کې روان وي دا غو شریعت برقرار وي. یو مسله هم نه دا چې بیا ګټر د خپلې ځبې لپس چې په مناسب ځای نه استعمال کوي مانیت ما چې اغه خبره د غلط غبینه دی چې مطلب موږ نه ځای استعمال ذکر او مشاعر سره فرق لا ستا لري مسلې د اصل خلق د دې چې بیان کړی چې له خامه خامه طرف شته چې ولې اغه کې
دا خبر بل نور آسان کو ستا یو بیت په د مثال په توګه راوخلو. کدغه خلقو چرته زموږ ابلپای درک کړه کدغو خلکو چرته زموږ ابلپای درک کړه مشته لیکلی هر کلیبه په ګلانو کېږدي. ما فکر باندې وکړ چې قسم دا ابلپای د دې تورې د دې اصطلاح خپل یو خوند یا اهنګنه اصطلاح ده. هس زما د پښتنې په توګه ذهن ته راغله چې دا مصره خو داسې هم کېدلی سو چې کدغو خلکو چرته زموږ د پښو تڼاکې کړې درک یا تڼاکې درک کړې کنه، نو په دې کې خو د پښو تڼاکې هم دا مصره نه ماتېدله، نو ولې تا وغوښتل چې باید ابلپای پکې راسي؟
ما در کوس د بیا د مطلب د نوښت څل مسافر د مطلب دا چې مطلب د پښتو شاعري کې دومره استعمال چې نه چې بیر سره خوان دی وردل شو رکس نه تر بل تایم نو ترکیب دی، نو کوم مثلا نه چې د بل مناسب ځای باندې استعمال شوی دی بیر مات یا نه د شریعت کې د بیر مثلا چې خوان دی کوي دی دې وځنه بل تایم راځي دی
ډیرشه. دا خبره ډیره مهمه ده چې په پښتو کې په اوسنۍ شاعري کې تڼا کې تورې بیخي ډیر تکرار شوی دی، نو د نوښت لپاره پکارو چې د تڼا کې متبادل ابلپای وکارول سي. نو په دې برخه کې بیا عمر چراغستا یو غزل سره واورو او دا ما ډکلمه کړې ده، نو بیا به وروسته بیرته خبرونې ته راوګرځو.
په مات زړه پل اخلم له هرې دایره روان یم، په مات زړه پل اخلم له هرې دایره روان یم، څومره ګمنام د کائنات له حافظې روان یم. په دیوالونو د پلورلې تنهایی په بدل، په دیوالونو د پلورلې تنهایی په بدل، سایو نیولې د پلارا ګلدستې روان یم. حسب توفیق می په هر ښکلي پسې باد کړې اوښکې، حسب توفیق می په هر ښکلي پسې باد کړې اوښکې، خود به غرا لکه آواز د سرندې روان یم. زما د سفر د تغیر کیسه بس دومره ده چې، زما د سفر د تغیر کیسه بس دومره ده چې، له کوره ووتم پر خوا د هدیرې روان یم. چراغا دا ورکړې هم لوی غنیمت وګڼه، چراغا دا ورکړې هم لوی غنیمت وګڼه، چې په داغونو چکن زړه له زمانې روان یم، چې په داغونو چکن زړه له زمانې روان یم، په مات زړه پل اخلم له هرې دایرې روان یم، څومره ګمنام د کائنات له حافظې روان یم.
امریکا غږ جیوا رادیو اوري.
بل ډیوا ادبی خبرونه ته غوږ یاست، او د پښتو دوه ځوان شاعران نسیم خان او عمر چراغ را سره میلمانه دي. نسیم خان، بیرته به ما ته غبل خبره راواخلو چې مخکې مو ویل چې په پښتو کې، په پښتو شاعري او په پښتو ادب کې د فکر پراختیا نسته او زغم نسته. ښکاره خبره ده چې د موضوعاتو پراختیا او د فکر پراختیا او نوې خبره کول او ټیبوز یا کژنې ماتول تر ډیره له مطالعې سره هم کار لري، خو څه فکر کوي چې آیا په پښتو کې د مطالعې بحران دی کنه دغه د بدلون خبره کول په خپل ډیر ګران کار دی او هر څوک دې ته زړه نشه کوي؟
دا دواړه خبرې چې دا تا خو د مطالعې او د دې خبرې چې دا مطلب تر ډېره راځي پورې ځای نیسي چې د مطالعې کمی ده. ځکه چې زموږ پر سکرین چې کوم شاعران ګرځي هغه اکثره چې هغه خپل نالوست دي یا هغه کسان دي چې صرف د یو خاص مقصد د پاره یعنی د شهرت تر دې بالا مقصد نه هغه شهرت چې هغه دای بل ځای په بل شي باندې نشي پیدا کولای په تخلیقي صلاحیت یې نشي پیدا کولای یعنی ډېر داسې شاعران هم موږ لرو چې هغه مشهور هم دي مقبول هم دي خو کار یې هم کړی دی زموږ چې دا د نن دا ورځ خبره کوم په دې کې مثال به موږ د منیر بنری یا د زمیر بنری راوخو د دغه چې دا دا په کومه والا راغلي څنګه راغلي دی دوی د شاعري څوري په ولري یا علم لري یعنی هغه سړی چې دی هغه حق لري چې شاعري ماته کې هغه کې بدلون راولي شعر خو په دا اصول سر خلاص وي دلته خلک چې دی هغه راځي یعنی ډیر دنه مات چې دای ما بدلن را وته اعلان کې دای خبر نه چې دا ډیر دان نه دی یا وزن دا شی دی یا رکن نه دا شی دی یا کافیا دا ده نو په دې شان چې دای په دا ورو ورو کې څو باندې خلک نه دی خبر یو خبر ولې کې یا نبل ځخه نقل کې ډیر خلک دی چې سام نقلوي حتی کې زموږ لوی لوی شاعران په دې کې تا چې اږي چې راځي هغه شعر کړي یا د قران یو آیت راځي هغه شعر کړي یا زموږ متلونه چې دي مطلب دا د غټو غټو شاعرانو ته تر ما ډیر شپاځنه دا هو متلونه راځي چې هغه شعر کړي دي اصل کې شاعري چې دا هغه خو د مضمون له اړخه ځخه شاعري کاږي یعنی زبر چې له شاعري جلا کې چې موږ راځو ځخ په هنه ته دا هغه باندې راځو مارپولوجی تراسو چې د ژغ بنیادی کای یا د معنا بنیادی کای هلته جوړا شي لفظونه چې موږ جوړو بیا هغه بعد موږ راځو جملې جوړو د جملو بعد بیا موږ یعنی دغه د سینټاکس یا د نحو برخه ده چې جملې پکې جوړو بیا هغه بعد موږ راځو سیمانټیکس ته یا معنا په هنه ته علم معنی تراسو دا علم معنی چې دا دا دغه د زبې اخیری مقام دی په دې کې موږ د لغوي معنی خبره کوو پر دې زبان دې زبې دري لدی بعد کما پرګمټیک دی یعنی د موقع محل مطابق یو خبره کول شاعري اصل کې لدا ظاهره شروع کوي موږ چې دی هغه د معنا په اوله سطح کې چې شاعري کوي بیرای لوی لوی شاعران دې چې آی چې موږ شاعري اسانه کوي امدا وکړ حالان کې هغه دا درک سم چې موږ په ژبه کې لګیاوې که په شاعری او دا خبره هم پر خپل ځای صحیح ده چې شاعري له ژبې بغیر نشته
بالکل
دا شاعرانه توکو استعمال یعنی چې موږ سره د شاعری خپل علوم دي که بیان دي که بدی دي که عروض دي دا خو په کار دی چې سړی پر دې باندې کم از کم لاس بره وي چې بیا په هغه کې نور نوښت راولي لاغه بعد بیا که سړی مطلب تر دا تشپی او تر استیار راوز دي بیانو علامات تطلعي سي تقسیمات او تطلعي سي او منظر کشی چې دی یا منظر نگاری سي هغه په هغه انداز کولای سي چې دنیا ورته ګوته په خپل سي یعنی مثال به راو اوس د پاول سیلان جرمن شاعر دی هغه اصطلاح کاری تورې په او سپې خو چې هغه خو سپینې دي نو د تورې کړي څنګه اصل خبره چې دا هغه خو دغه د شاعري چې دا هغه د معمول لڅکې ځخه بالا دی او دا تر هغه شو شاعري چې دغه تر معمول تر سکه نور هم بالا دی
بالکل لا تاسو ډیر مهمه خبره وکړه چې شاعري چې دغه د معمول په ژبه نه کیږي کنه د معمول چې کوم خبره مشکو یا په معمول ګرامري چوکاټو کې کو په شاعري کې بیا هغه توري او هغه ژبه هغه سنوي خصوصا شاعری چې د استعارو د تشبيهات او د ترکیبونو په مرسته کیږي او هغه بیا د عقل او یا د معمول ګرامر په تاله باندې نشي پیمانه کېدلای تاسو یو بل خبر وکړه چې موږ په ځینې شاعران چې دی هغه فولکلور یا نور ځینې شان چې دی هغه منظم کوي څه فکر کوئ چې دا په خپل یو نظر دی په شاعري کې چې له فولکلور څخه چې په وسنۍ کتابي شاعري کې کله کله ښه استفاده وسی نو هغه خپل یو بیل خواندم پیدا کوي او د ولسی ادب یا د فولکلور بیا را ژوندې کول یا ریوایول وي یو مثال به زه د رازق فهیم د یو بیت درکم چې هغه د پښتو یو مشهور غاړه ده هغه د خپل بیت کې راوړی دی وایي پردیسی چونی آزاد کې ما زړل چې بچا یاد کې او رازق فهیم وایي پردیسی به د یو چا لیمل اند کړل دا فهم چې په پنجونو کې چا یاد کړ نو پدی اړه څه وایي؟
نو تا خبره د استفادې وکړه، دلته استفاده نه کاږي، دلته بالکل سرکه کاږي او بالکل خلک چې دې ذهنونه یې وشتي هغه بل کار کوي، نو سینو هغه دې ته ناست شی منظوموي، اخبار ورته شعر د دایم منظوموي، قرآن شریف ورته شعر د دایم منظوموي، شیخ سعدي حکایات ورته شعر د هغه در منظوموي، فولکلور غاړه دې اورېدلې نه یې هغه دې شاعري کړې، ځکه له ده سره خپل څه د فهیم صاحب په حواله چې تا خبره وکړه، فهیم صاحب ډېر ښه لیکوال دی او ډېر نوي شانې راوړي دي، نو د فهیم صاحب چې کوم کار دی هغه ته بېخي د قدر په سترګه ګورو. نیم کسان دا نه دي چې هغو بل کار کړی نه دی، هغه بس دا راواخلي چې د رحمان بابا خبره یوه خبره یې کړې ده، هغه د هغه په تاثر کې یعنی هغه یو قسم راغله چې ډېر خلک داسې ناست کتاب ته ناست کتاب اخلاص کړی نه هغه شاعري کوي.
بالکل،
نو دا خو زما او شوریالیزم باج یو تاریخ راځي، دوی به دا کول، اخبار به راواخلې، یو څه نظمونه ما وکتل، اخبار به تر میان دل ټوټې ټوټې کې بیا به تسکلې، مثال یو لاس راغله دی خر، یو دی زا، یو د پشي، یو دی چړای، یو دی مړ، یو دی دماکا، دا به ګر بیا پر راواخت په ترتیب دی ولې په دغه ترتیب دی ولې دې ته د شاعرۍ نومر کول. نو زموږ په شاعری کې تر ډیره دا شی لګیا دی چې خپل هڅه نشته، شاعری دوی الهام غړي، حالانکه دا الهام نه دی، شاعری چې دا هغه مشاهده او مطالعه غوړي لدی بغیر یو څوک نشي کوله.
عمر
چې الهام وخرج دی اصل نه
کاش عمر چراغ ورسته پښتنه به هم لتا وکم چې دا کوم خبره نسیم خان وکړي، څه فکر کوي چې دغه شاعران ملامت دي چې هغه شاعری واجې د ردیف او قافیه چوکاټ ته د تور راچول غنی او هر څه منظم کوي، کنه هغه څوک ملامت دي چې د شعر د کرکتنې په برخه کې کار کوي او اصلي شعر نه دی متعارف کړی؟ برکوسب متعارف
نه کرکتنې کین به کار نه دی چې خلکو ته دا زړه درکړي چې شعر څه شی دی او زار شعر څه شی دی. نو شاعران غربانان مختلف دورو باندې روان دي، شاعری خبر پله بیانې د پکوړل د دا د شاعری زخت شاعر شاند او شاعری بل څه واره او بل څه شاعری ویل کای تر دې مطالعه وکړه شعر د پاره چې بس او خپل د بد مرواله د بیا ته شعر د مزیان مطالعه ډیر لازم شوی.
مننه په پای کې د عمر چراغ د یو بیتونه را سره دی دا دراوروم او ریدونکو په زموش په شاعری کې دغه لبات سره د چراغ خبره ډیر اوس د چا خبره کلیشه سوی ده، ډیر تکرار سوی ده چې بعد هر وخت چراغ وژنې، خو چر عمر چراغ دا خبره څومره نوې کړې ده، وایي درخت نه شوري باد نستا شار ته لاړ سه ډیوه وکړه، او بل بیت یې دی وایي برباد زړه دی پاکستان د غم روزګار دی حاضره ده خو ګلان پکې خرڅیږي، او بل بیت یې دی وایي خدای لکه شمع مخ او شا نه لري دوی د قبلې ولور ته ودرېږي. او له دې سره د خبرونم پای ته رسیږي، له خپلو دواړو میلمنو نسیم خان او عمر چراغ څخه زیاته مننه کوم چې راغلو او له موږ سره یې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ګران اوریدونکو، د بل ډیوه ادبي خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، هر چیرې چې خوشاله اوسئ.